که من از رادیو زادی شنیدین.
سلامونه، ستړي مشه. افغانستان کې دا مازیګر څنور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د امیر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه په خبرونه پیلو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې مشره ونیسا فریزر وای جنسیتي اپارټایډ چې د دې په وینا په افغانستان کې روان دی باید د بشر پر ضد د جنایتونو د مخنیوي په کنوانسون کې ورزیات شي. مېربن فریزر چې باندې حال کې په ملګرو ملتونو کې د مالټا استازي هم ده پرون یوې خبري غونډې ته ویل چې د افغانستان وضعیت د امنیت شورا لپاره خورا زیات ارزښت لري. هغه زیات کړه چې په پام کې د ملګرو ملتونو د بشریت پر ضد د جنایتونو د مخنیوي د کنوانسون د تعدیل په اړه راتلونکي دوشنبه غونډه وکړي. جنسیتي اپارټایډ هغه اصطلاح ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ښځو د حقونو فعالانو پر افغان ښځو د طالبانو د محدودیتونو په ځواب کې د هغې د رسمیت غوښتنه وکړه. په کندهار کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وايي نامعلوم وسلوالو د دې ولایت په ډنډو ولسوالۍ کې وزوان او د هغې میرمن نمړی په ډزو وژلې او بیا یې د هغو مړي ته ورچولی دي. د کندهار د امنیې قمندانۍ رسنیز دفتر پرون په بیان کې ویل شو د دې پیښې په اړه پلټنې روانې دي. په بیان کې راغلي دي چې د دې پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. یو ورځ وروسته لدی چې طالبانو په افغانستان کې د دوه امریکایي وګړو په ګډون د یو شمیر بهرنۍ وګړو نیول کېدل تایید کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د امریکایي وګړو په اړه اندېښنه وښوده. ماتو میلر پرون په خبري غونډه کې ویل شو دوی د طالبانو له ډاټ سره سره د امریکایي بندیانو د روغتیا لپاره اندېښنه لري. ښاغلی میلر ټینګار وکړ چې د دې کسانو د خوشی کېدو لپاره هڅې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت ویان سبیولا مجاهد پرون ویل د دوی حکومت دوه امریکایان له قانون څخه د سرغړونې په تورنی ولیدی. غلی مجاهد د نیول شو کسانو هویت ونه خود خو ویل هر څوک چې افغانستان ته راځي باید د دې هیواد قوانینو ته درناوی وکړي. امریکایي چارواکو له دې مخکې په افغانستان کې د خپل وګړو د نیول کېدو خبر ورکړی وو خو ویلی وو چې دا کسان بی دلیل نیول شوی دي. د ایران ولسمشر په سوریه کې د دې هیواد پر قنسلګری د اسرایلو د بریټ پاوډان د غچخېستو خبرداري ورکړی دی. ابراهیم رئیسی نن د ولسمشر د دفتر پر وبپاڼه په بیان کې ویلي چې دا حمله به بی ثوابه پاتې نشي. د سوریه په پلاسمینه د دمشق کې د ایران پر قنسلګری د اسرایلو په پرونی بریټ کې د سپای پازاران انقلاب سواک یو قماندان محمد رضا زاهدی، د هغه مرستیال جنرال محمد هادی حاجی رحیمی او پینزو نور افسران وژل شول. په بریټ کې د ایران د قنسلګری ودانۍ هم نړیدلې ده. ایران چې پر ایرانی اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو د حمله په اړه پاسانه تفسیر نه کوي د دې پیښې په اړه یې الته ویلو ډډه کړې ده. په بریټانیا کې ډېره د سوریې د بشري حقوقو ډلې ویلي دي چې په دې بریټ کې د سوریې وګړي هم وژل شوي او د قنسلګری دوه ساتونکو ټپیان دي. په سوریې کې د ایران سفیر حسین اکبری هم اسرائیلو ته په همدې کچا د لاجدي غچ خبرداري ورکړې ده. او په غزه کې د اسرایلی پوځیانو په هوایي بریټ کې د یو خیریه بنسټ لکتر لګو کارکونکي چې درې تری د استرالیا، برېټانیا او پولندي وګړي، یوې د امریکا او کاناډا دوګونی تابعیت لرونکي او دوی فلسطینیان دي وژل شوی دي. د نړۍ د مرکزی پخلنځي په نوم د موسی ویلي د کارکونکو د موټر کاروانی سره لدی چې د موسی بیرغ درلود او د اسرایلو له پوځ سره همغږي کړي و. به هم د غزه په مرکزی سیمه کې دیرل بلاه کې پنهخه شو دی. خیریه ټولنې غزی ته د سمندر لاره شاوخوا سل ټنه خواړه راوړي وو. د ټولنې مشر ایری ګور ویلي دي چې دا نه یوازې پر دوی بلکې د بشري مرستو پر هغو ادارو حمله ده چې د نړۍ په ډیره ناوړي وضعیت کې هلته چې له خوړو څخه د وسلې په توګه کار اخیستل کیږي کار کوي. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې د دې خوشنوونکې پیښې په اړه لټنې کوي. سیس مخک لا ساتي رادیو نوري دا ساتي رادیو خبرونه اوس سره روښ ساته دوام لري. دا سار لشبګو دا مخام تر شپګو په لندو سپوندو نسويش او 25 مترو او دا مخام لشبګو دا سار تر شپګو په منځنۍ صفه دولش پک نوي وړاندې خبرونه کې سره دا مثالې باور دل شي. وړاندې به په دې اړه سره جزئیات واورئ چې نړیوال وزل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دا چې په ملګرو ملتونو شورا امنیت شورا کې کله به د افغانو ښځو د وضعیت په اړه بیا خبرې اترې کیږي، په دې اړه درته وروسته جزئیات لرو. روسیه د دغه هواد د ترهګرو سازمان له نوملړ څخه د طالبانو د نوم پیسلو غوړ کوي. د چول روسیه غواړي د طالبانو حکومت د ترهګرو له نوملسته وباسي. په دې اړه وړاندې درته جزئیات لرو. په دې به هم سره واوري چې اختر نږدې ده او خلک ورته آمادګي نیسي.
خلق اختر ته تیارې نیسی، د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان واري، په دسترخوان باندې میوي او افغانانو دود د سی یو دی بل کورونه ته زی د اختر مبارکي لپاره الته یو ګلاس چای ورسره چش.
وړاندې په دې اړه را سره نور جزئیات موري او په دې اړه باندې چې تاسو خپل اختر ته سمادګی نیولې او تفصيلي راپور هم شته. میدان وردګ ته ور شو دا چې په سر لید هلته خلقونی کری خو دا چې کم وینه ډیر کرل کیږي.
خلق زیات راځي، زخت زیات خلق راځي، ارق نو نیالګای چی خلق وړي، زیات عملو کړي، ګلاس وړي، زردالو وړي.
نشي دغه ونه په افغانستان کې څومره پایله ورکړي په دې هم درته جزئیات لرو. نور مطالبه مشتمل تیم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړی مشه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوی دورې مشره په افغانستان کې له خوځو سره وان تبعیض ته اشاره وایي. د جنسیت پر بنسټ تبعیض دی، د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کلمتون کې شامل شي. بنتسا فریزر چې پرونی رسنیو سره خبرې کولې ویل افغانستان مهم دی او دی وخت را رسیدلې دی چې باید جنسیتي اپارټایټ د مجازاتو په کلمتون کې شامل شي. د امنیت شورا مشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوی ځانګړي استازي په توګه باندې ټاکل شوی دی چې زره ترجره به خپل کار پیل کړي. تفصیل امید زهر من نورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوی دورې مشره وینسا فرایزر وایي جنسیتي اپارټاید چې د نوموړي له قبل افغانستان کې هم روان دی باید د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل شي. نوموړي چې په ملګرو ملتونو کې د مالتا هیواد دایمي استازي هم ده افغانستان د امنیت شورا لپاره مهم وباله، خو په دې هیواد کې د روان وضعیت د سمون غوښتنه وکړه. د امنیت شورا دورې مشرې د طالبانو حکومت لخوا له ټولنې د افغانستان د نیمایي نفوس یعنی نجونو او ښځو ګوښه کولو ته په اشاره دا یو ناممکن کار وباله.
د افغانستان په اړه مالتا د یو ملاتړي په توګه واقعا باور لرو چې دا ناممکن ده چې داسې یو هیواد ولرو چې 500 سلنه نفوذ په بشپړ توګه ګوښه کړل شوی وي. موږ فکر کوو چې دا وضعیت باید اصلاح شي.
ونی سفرایزر د هم ویل چې د دوشنبه په ورځ به امنیت شورا کې د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو کنوانسیون د مسویدې د تعدیل په اړه غونډه او بحث وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ورې مشري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي اساس په ټاکل کې دوه هم ټینګار وکړ، خو زیاته کړه تر دې دمه په دې اړه کوم ځانګړی اقدام نه ده شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ د پلي کېدو په اړه د ملګرو ملتونو د دورې مشري څرګندونو ته خبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو حکومت سره له دې چې افغان نجونې او ښځې د تعلیم او کار په ګډون سیاست او ټولنیز مشارکت څخه منع کړي، تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بشری حقوقو شورا د بشری حقوقو ملاتړ بنسټونو افغانانو او آن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي همکاري کوونکو فرایدون سینری اوغلو پر راپور کې هم ننګول شوې ده. په افغان جون او خوځو د طالبانو په ډیر شمیر بندیزونه د دې لامل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د کارپوهانو په ګډون د بشری حقوقو ملاتړ سازمانونه او د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږي ډله له ملګرو ملتونو وغواړي چې افغانستان کې جنسیتي اپارټایډ پر رسمیت وپیژني او ترڅنګي د جنسیت پر بنسټ تبعیض د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل کړي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
روسیا د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو له نوملړ څخه د طالبانو د نوم پیستلو غور کوي. د روسیې تاس خبري اژانس د شنبه په ورځ دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په حواله د خبر خپور کړی دی. همهاله یو شمیر سیاسي کارپوهان او بخاني ډیپلوماټان ویوای روسیې هڅه کوي له طالبانو سره د خوړی کو په لرلو د اسلامي دولت ډلې د اشتو خراسان څنګه پرځت جګړه وکړي، څو خپل او د منځنی اسیا د هیوادونو امنیت ډاټمن کړي. تفصيل په دې راپور کې.
د روسیې تاس خبري اژانس د دوشنبه په ورځ د غهوا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله راپور ورکړی چې روسیې د ترهګرو سازمانونو لنوم لړڅ خه د طالبانو د نوم استلو غور کوي. د تاس خبري اژانس د راپور لمخې دا موضوع د روسیې د بهرنیو چارو وزارت، عدلیه او نورو تخصصي بنسټونو لخوا څېړل کیږي او روسیې پریکړه باید د غهوا د لوړ پوړي سیاسي مشرتابه کوي. درې میاشتې مخکې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د غهوا د ستر محکمې د پریکړې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک پر بنسټ قزاقستان طالبان د ترهګرو ډلو له نومړل څخه ایستلی دي. طالبانو لیا د پریکړې هرکلی کړی وو، که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د ترهګرو ډلو له نومړل څخه د طالبانو د ایستلو او د هغوی د حکومت په رسمیت پیژندلو پریکړې نه ده کړې، خو د قزاقستان د دغه اقدام هرکلی کړی وو او ویلي وو چې دا مسله د قزاقستان د چارواکو او طالبانو د حکومت ترمنځ د خبرو پر پراختیا مثبت اغیز کولای شي او د سیمې د امنیت د ساتلو او د تروریزم او نشه یي توکو د جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ګډو هڅو لپاره دوه اړخیز باور پیاوړی کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت ویان زبیب الله مجاهد هم تیر ورځ سیمې زورسنیو ته ویلي و چې د طالبانو سرویس چارواکي لا هم د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپای ټولنې په تور لیست کې دي او په څه باندې دوه نیمو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی، نه یوازې دا چې د دوی د مشرانو نومونه له تور لیست نه دي ایستل شوي، بلکې د څو نورو چارواکو نومونه هم په دغه نوملړ کې شامل شوي دي. هممهاله یو شمیر سیاسي کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي روسیا یو له هغو هیوادونو ده چې هڅه کوي له طالبانو سره د ښو اړیکو په لرلو سره د اسلامي دولت ډلې یا د ایج د خراسان څانګې پر وړاندې مبارزه وکړي. د دوی له ډلې سیاسي کارپوه طارق فرهادي آزادي راډیو ته وویل
یکی از پالیسی های
روسیا و امریکا او چین یو پالیسی داده چې دوی طالبانو او داعش تفکیک کړي او غواړي له طالبانو سره خیاړې کوي. څو چې داعش خراسان څنګه پر وړاندې په جګړه کې ټولیز بریالي توپ تر لاسه نشي، په دې صورت کې د روسیې د توریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو ایستل په نوره اسانتیاوي رامنځته نه کړي او د روسیې لخوا د طالبانو پر رسمیت پیژندلو لامل بنشي.
لبلی خوا په ایران کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ عزیز مارج ویل طالبانو سره د روسیې د اړیکو یو مهم هدف د روسیې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د امنیت ټینګښت او د سیمې له پرمختګونو خبرتیا ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل روسیه ښایي طالبانو ته ښه امتیازات ورکړي، خو طالبانو ته پکار ده چې د افغانستان د ګټو لپاره یې وکاروي.
کیدای شي روسیه نور هم زیات امتیازات طالبانو ته ورکړي، مګر هم که چیرې طالبان وکړي سي له داسې فرصتونه ګټه پورته کړي او ښه یو بلانس سیاست د شرق و غرب په سیالیو کې جوړ کړي، او که چیرې خدای نخواسته ونه سي کړلی او داسې سیاستونه مخته بوزي چې پکې بریالي نه سي، بیا نو کېدای سي د شرق و غرب په سیالیو کې له دې نه ډار ده چې افغانستان بیا یو ځل بیا قرباني ورنه کړي او قرباني نه سي او ملت په دې کې تاوان ونه کړي.
تر دې وړاندې روسیې د مسکو فارمټ او یو شمیر نورو غونډو کې د طالبانو کوربه توپ کړی، له طالبانو سره خپل اړیکې ساتلی او په مسکو کې د افغانستان سفارت دوی ته سپارلی او د طالبانو سیاسي استازولۍ هم منلی ده. د طالبانو حکومت د 2020 کال په اوړي کې پر افغانستان ل بیا ځلی واک ترلاسه کولو وروسته د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو غوښتونکي دي، خو تر اوسه د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
راپور کې موریدل چې روسیه په دې غور کوي چې د طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له نوم لړ څخه وباسي. بل پلو بیا د طالبانو مشر حکم کړی دی چې نور دې له دولتي کارکونکو څخه د تقاعد معاش نه اخیستل کیږي. دا چې ولې تفصیلي په دې راپور کې ورو
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د مالی وزارت حکم کړی چې د ټولو دولتي کارکونکو له معاش څخه نور د تقاعد پیسې وانخلي. د طالبانو د مشر د حکم پر اساس د روان 1403 لمریز کال لومړۍ میاشتې څخه د ملکي او پوځي کارکونکو له معاشه د تقاعد لپاره پیسې نه اخیستل کیږي. قسم په کندهار کې د ملا هیبت الله اخونزاده له دفتره دا حکم د حمل په لومړۍ نیټه صادر شوی، خو پرون رسنی شو. په حکم کې د مالیه وزارت ویل شوی چې د ټولو برحاله ملکي او پوځي مامورینو د ګمارنې نیټه، د کار موده او د تقاعد لپاره ټاکل شوی پیسې معلوم کړي او دوی ته په اړه معلومات ورکړي. د طالبانو مشر دا حکم په داسې حال کې صادر کړی چې د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي له درو کلونو راهیسې متقاعدینو ته معاش نه دی ورکړی شوی. بابودین یو له هغو متقاعدانو څخه دی چې وای نږدې درې کاله کیږي چې تقاعدی نه ده ورکړل شوی.
تقریبا درې کاله کیږي چې موږ ته چا خپل حق نه دی راکړی، حقوق هم پاتې دي. نو هغه مشکلاتونه چې په دغه درې کالو کې په موږ باندې تیر شوي ټولو ته معلومه دي. د کار زمینه موږ لپاره مساعده نه ده، سپینګیری او کار نه سو کولای. په کور کې مشکلات لرو، ګرچه په مختلفو وختو کې موږ ته وعدې راکول کیږي چې اساسو حقوق درکول کیږي، اما تقریبا دریم کال ده چې موږ خپل حق ترلاسه نه کړو.
د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت شمنه کړې و چې په لنډ وخت کې به د متقاعدانو معاش ورکړي، خو دا د میاشتې وزي، مګر د دوی د تقاعد د حق درک نشته. هغه زیاتوي
نن په ټول افغانستان کې غریب ترین قشر چې زه وګورم هغه متقاعدین دي، ځکه چې د دې د درې کلو کې یو رپی هم دته چا نه دا ورکړي او بل امکانات د کار کولو نه لري. د متقاعدینو د حقوق په خاطر باندې جناب مجاهد صاحب هم خبرې کړې وي، موږ ته وعده راکړي و چې تر هتل د شیخ صاحب ته هغه چې امضا سره کارونه خلاص شي او ان قریب به په دې وختو کې د متقاعدینو حقوق توزیع کیږي. ولی دغه هغه کې وعده کوم ته تقریبا شپږ و میاشتې تیر شوې چې دا حقوق توزیع نه سول. موږ ته
شغل سنگر ازادي رادیو ته هم دراز ول چې په چیرو دریو کلونو کې ډیرو متقاعدینو سختي ورځي تیری کړي او په ژمي روژه او اختر کې له ستونزو سره مخامخ وي.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان پر نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. ایرانی چارواکو د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګری د حملې پر وړاندې نن سخت غبرګون وښوده. د ایران بهرنیو چارو وزارت د سویس شارج دفتر چې هیواد د امریکا د ګټو ساتنه کوي زار کړه، ولسمشر ابراهیم رئیسی ژمنه وکړه چې د اسرایلو د برید به بې ځوابه پاتې نه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په دمشق کې د ایران پر قونسلګری په برید کې د سپاهي پاسداران د یو شمیر جګپوړو افسرانو له وژل کېدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د سویس شارج دفتر چې سفارت د امریکا د ګټو ساتنه کوي احضار کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن سهار پر ایکس شبکې د دې خبر د ورکولو ترڅنګ لیکلي چې د اسرائیل د صهیونیستي رژیم د ملګري په توګه د امریکا دولت ته یو مهم پیغام ولېږه. عبداللهیان وویل د سویس شارج دفتر ته د هزار پر مهال وویل چې امریکا باید ځواب ووایي. ایرانی چارواکی وایي چې دا برید د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو له اصولو څخه سرغړونه ده او په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د دې پیښې په اړه د بحث لپاره د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. د سوریه په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګری په پرونی برید کې چې ویل کېږي اسرائیل تر سره کړي، د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک یو قومندان محمد رضا زاهدي، د هغه مرستیال او 15 نور افسران وژل شوي دي. په برید کې د ایران د قونسلګری ودانۍ هم نړیدلې ده. د ازادۍ رادیو فردا څنګه په یو راپور کې د سرچینو له قوله لیکلي دي چې وایي زاهدي د سپاهي پاسداران د هوایي ځواک په خوانی قومندان او د قدس ځواک له مهمو غړو څخه چې په سوریه او لبنان کې د دې ځواکونو مشري کوله. په عین حال کې ولسمشر ابراهیم رئیسی نن سهار په یو بیان کې د ایران پر قونسلګری برید روند ترور وباله او ویل چې د اسرایلو د برید به بې ځوابه پاتې نشي. اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو د حملو په اړه په اسانه تبصره نه کوي، د دې پیښې په اړه لڅویلو ډډه کړي. په همدې حال کې د اکسیوس په نوم ویب سایټ د یو امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي متحدو ایالاتونو تهران ته ویلي دي چې د اسرائیلو په دې حمله کې لاس نه لري او په اړه هیڅ نو خبر. د اکسیوس په لیکنه د ولسمشر جو بایدن دولت اندېښنه لري چې د اسرایلو برید به په دې سیمه کې د کړکیچ د پراخېدو او پر امریکایي ځواکونو د ایران د پلوي ډلو د نورو حملو باعث شي. له بلې خوا نیویارک ټایمز ورسپانې د اسرایلي چارواکو او د سپاهي پاسداران د یو غړي له قوله لیکلي دي چې وایي په هغه ودانۍ کې چې اسرایلو په نښه کړه په غزه کې د جګړې په اړه د ایران د استخباراتي چارواکو او فلسطیني وسلوالو غونډه جوړېدونکې وه. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د اسلامي جهاد د فلسطیني ډلې او د غزې د نورو وسلوالو ډلو غړي چې ایران ملاتړ کوي په دې ودانۍ کې راټول شوي وو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د کندز ښار یو شمیر دوکانداران وایي چې د اختر پر نږدې کېدو سره د خوراکي توکو د پیرو پلور بازار ختو چوي او د تیر کال په مقایسه کال په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي که څه هم د طالبانو بیا ځلې واکمنې دو سره اخترونه د پخوا په شان په شروع شوق نه لمانځل کېږي، خو بیا هم خلک د اختر لپاره سوداوي کوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د کندز ښار یو شمیر دوکانداران وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار ښه تود دی. د نوموړي ولایت یو شمیر دوکانداران وایي چې د تیر کال اختر په پرتله سږ کال د دې ولایت اوسیدونکو د اختر لپاره ښه چمتووالی نیولی او له امله یې د خوراکي توکو بازار ښه تود دی. د یاد ولایت د چای فروشۍ د راستي او دوکاندار احسان الله نظری ازادۍ راډیو ته وویل
اور د کلچا مې خران روغان
د اختر پرانیست کې دوه سره خلک راځي د کلچو لپاره وړو غوړی بوره امدار از میوه لکه ممیز پسته بادام نخود چاکلیټ شرپیره او نور خوراکي توکي اخلي. الحمدلله سش کال د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار شدی.
احمد جاوید عثمانزی چې د کندز ښار د چای فروشي راسته کې دکان لري د هم وای د تیر کال په توپیر ساش کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی.
الحمدلله شکر کاروبار هم کده او خرید و فروش هم کده نرخونه هم خدي د کشمش نه نیول تر ټول شینه پر بيدند چاکلیټونه خپل وطن دی. پروس کال نه سکل ډیر ارزانی ده سیاسره وسام فلن وس ټول سړیا نازي
پر دکانونو سربیره اندی چنی فروشي او د اندوانو پراسته کې هم دی واټونو تر غاړو لاسي سوداګرو رنگارنګ میوه کلچي او شیرنی بابي وډولې دي او لاملای دي خار بڼه هم ورسره بدله شوې ده. خالدین چې د کندز ښار د اندوانو راسته کې د سرک تر غاړې خوراکي توکي پلوري هغوی
فورسال کده کمی نرخو پوین ششتا 1 کلو پستا 950 بود علی هفت
تیر کار پو قیصه سشکال نرخن را چرسو ویدی پرو سشکال 1 کلو پستا پا 950 افغانی و او سشکال 1 کلو پستا 900 افغانی و تر چرسو ویده هم داسی ده نور و خوراکی تو کو نرخن هم را چرسو ویدی.
د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو هم وایي چې د تیر کال په مقایسه ساش کال په بازار کې ښه ګڼه ګوڼه ده، ځکه هر ورځ له بیلابیلو سیمو خلک د کندز ښار ته د اختر سودا رانیولو په خاطر راځي تر څو د اختر په ورځو کې د خپلو دوستانو د راتګ لپاره د دسترخوان ترتیب برابر کړي. د یاد ولایت یو اوسیدونکي رحمت الله مظلوم ازادۍ راډیو ته وویل
ټول افغانستان کې هم دغه انانات هم دغه دود ده سي خلق اختر ته تیاری نیسی د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري دسترخوان واره په دسترخوان باندې میوي او افغانانو دود د سی یو د بل کورونه ته د اختر مبارکي لپاره الته یو ګلاس چای ورسره چشي او یم دې په خاطر باندې ټول خلک لګي د خپل مدګین نیسی.
مصطفی چې له چهاردری ولسوالۍ څخه د کندز ښار ته د اختر سودا رانیول په خاطر راغلی د هم ورته خبره کوي
خرید ته پر راغله سه دا میوه میوه دغه شی بس د اختر ته پر سره برابر وو. الحمدلله تر پروش کل تر اختر د وس الحمدلله د اختر ډیر ارسه برابر دی او به کوم میخي سره قیمتونه برابر سوي دي نرخونه هم شک شته سوي دي.
د کندز ولسونه هم د افغانستان د نور ولایتونو وسیدونکو په څیر ځان ته خاص اختریز دودونه درلودل، ځکه د اختر په ورځو کې به ځوانانو میلې جوړولې هګۍ به جنګولې د موسیقي مجلسونه به جوړول او اټنونه به کول، خو د طالبانو له لورې د وضع شوو محدودیتونو له امله دغه دودونه محدود شوي او ان له منځه تللي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ذاتي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د میدان وردګ ولایت یو شمیر بزګران او خلک وایي سکال په دغه ولایت کې ورستي ورختونو ته هلي زیات شوې دي او دوی د باغونو جوړولو ته مخه کړې ده. د دې ترڅنګ د مرکز میدان خار نیال پلورون کې وایي د تیرو کلونو په پرتله سکالې فروشات زیات شوې او خلک زیات نیالګي اخلي. تفصیل لسیمه په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان شار او ولسوالۍ کې ورستي ورشتنو د بزګرانو هیلې را ژوندۍ کړي. د پسرلی موسم پراتګ او د ګلانو په غوړېدو سره د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ګڼو بزګرانو د باغونو جوړولو ته مخه کړې. دا د څلوېښت کلن محمد علي دی او د مرکز میدان ښار اوسېدونکي دي چې د خپل د مړو د باغ د ونو په شاخبرۍ مصروف دي ترڅو په راتلونکي کال کې ښه حاصلات ترې ترلاسه کړي. د سږني کال ته څه اندازه هیله من دی او اوس پلان لري چې د زرو نورو نیالګیو یو بل باغ هم جوړ کړي، ځکه دی وایي وروستیو کې سږ کال ښه ورښتونه سوي او هیله لري چې کال به څه اندازه آباد وي.
پړم چې نلګي واخلم کین او ما نو کېدای شي زه پلان د زرو نلګیو لرم چې کېدم، ځکه چې ډېر ښه آبادي راغلې ده، ډېر ښه امنیت راغلی ده او ډېر مثلا اوسالی ده.
محمد خالد په مرکز میدان ښار کې د تیرو کلونو په څیر سشکال هم پسرلنی د نیالګیو د پلورلو هټۍ خلاصه کړې او بیلابیل ډول نیالګي پکښې کې پلوري. دی وایي سشکال د نورو کلونو په پرتله بزګران زیات نیالګي ورڅخه پیری.
خلک زیات راځي، زخته زیات خلک راځي، ارق نو نیالګي چې خلک وړي زیات عملو کړي، ګلاس وړي، زردالو وړي او خلک زخته زیات راځي، زیات نیالګي وړي. ارې خواته ورداګو ته د سی بي سودو خواته زیات ځي، باندې غلاندو منطقو کې دغه زیات زیات نیالګي وځي.
محمد خالد زیاتوی چې سشکال په میدان وردګو کې د نیالګي وو د پلور هټۍ زیاتی سیوی او ګڼو بزګرانو اضافي نیالګي ښار ته د پلور لپاره راوړي دي. قید محمد بیا په همدې ښار کې د نیالګي یو بل پلورونکی دی. دی بیا وایي چې سشکال په دغه ولایت کې د نیالګي وو قیمتونه راټیټ سیوی او دوی زیاته ګټه نسی ترلاسه کولای،
ځکه چې یو نیالګی چې اوس ته بزغلې منه اچې کنه دا به بیا ته په تر وړي پورې تر بیا کیسې دا غټ سی او دا به ته پیوندې بیا یو کله هغه بل هم پاتې کېږي کنه چې یو کلان چې بیا دغه پسرلي ته به بیا قیچي کوي چې پیوند که سکال چې پیوند که کال پسرلي ته به قیچي کوي مثال د خبرې بیا هغه بل کال ته خرڅېږي درې کاله هغه نه دلته په پنځه شپېته روپۍ بیا څوک اخلي، دلته یا په شل روپۍ یا په دیرش روپۍ خرڅېږي. مصرف یې ډېر ده خو فروش یې بیا کم ده، ګټه یې کمه ده کنه. خو بیا هم خلک کار نه لري، مجبور دي څه وکړي. نو همدغه دغه تمه ده چې زه یو پنځه روپۍ به پیدا کړي.
په ټوله کې د دغه ولایت د بزګرانو غوښتنې دا دي چې حکومت یې ورته بندونه جوړ کړي او دغه راز سړې خونې دې ورته جوړې کړي.
معنی چې موږ ساتو د بیخي ارزانه خرچېږي او د موږ نور شغل نشته، همدغه کار کسب و کارم ده. نو دا چې یا اصل وکاندي او بیا خرچ یې نشي بازار پیدا نه کاندي، دا د موږ د ژوند کفایت نه کوي. موږ له دولت غواړو چې موږ ته سرخانې جوړې کاندي،
سړې خونې موږ ته جوړې کړي، د زراعت اصلاح شوي تخمونه، د دواګانې د موږ زیرې ضرور دي، دوه په خپل وخت باندې دواګانې باید موږ ته راکړي.
دا فداسیال کې د چله دی وړاندې د غلطه د چاپیریال ساتنې ریاست او شاروالي لوري د یو میلیون نیالګي وو د کښېنولو لړۍ پیل شوی و.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبی الله زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالۍ له سپیتاو کلی تر سردری کلی په همدې مبینی مسیر کې سي پنځوس لحمی زاپه کلی تقریبا لزرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري، زیات وګړي ژوند کوي، په همدې ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفا خپل مسولیت ادا کړي، همدغو پنځوس کلو او زرو مسجدونو پراخه پرنفوزه ساحې ته سي لسپیتاو تر سردری کلی پورې په همدې مبینی مسیر کې دي لطفاً د یو کلینیک فعال کې. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري، همدلته به مکتب لکمی، همدلته به سړک لکمی، همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمی، هغه دې نه خلوتپن. همدا زموږ روغتیا، هم زموږ د ماشومانو، د همدغو ښځو، د همدغو مریضانو د تداوی مخه دی ونسی او دی په همدې مبینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کړي ترڅو دا هیوادوال له صحي خدماتو برخمن سي. نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
محمد لغمانی هم د لغمان لشنګ ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د پخوانیو امنیتي ځواکونو سرباز یم او دغه کوم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطله پروسه وه دغه باطله ده ان شاء الله چې دغه د بعد روزینو ان شاء الله چې افغانانو باندې به یو سوله یو ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خویندې ورونه به بیرته درسو تعلیم ته به مخه کوي او دغه فاسد چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 15,000 زندانیان چې خوشي کړ او دا زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله دا به افغانان خپل تصمیم نیسي.
دوی منی مای کې درته 15 دقیقې بس لرو خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې مشره وینیتسا فریزر وایي جنسیتي اپارتایډ چې د دې په وینا په افغانستان کې روان دی باید د بشر پر ضد د جنایتونو د مخنیوي په کنوانسیون کې ورزیات شي. میرمن فریزر په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د مالټا سازي هم د پرونی خبري غونډه ته ویل چې د افغانستان وزیر د امنیت شورا لپاره خورا اهمیت لري. هغه زیاته کړه په پام کې د ملګرو ملتونو د بشریت پر ضد د جنایتونو د مخنیوي د کنوانسیون د تعدیل په اړه راتلونکي دوشنبه غونډه وکړي. طالبانو په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي نامعلوم وسله والو د دې ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې اوسوان او د هغې مېرمن نمړې په ډزو وژلې او بیا یې اور ورته چولې دي. د کندهار د امنیت قومندانې رسنیز دفتر پرون په بیان کې ویل چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي او د پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. یو ورځ وروسته له دې چې طالبانو په افغانستان کې دوه امریکایي وګړو په ګډون د یو شمېر بهرنیو وګړو نیول کېدل تایید کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان د امریکایي وګړو په اړه اندېښنه او خدای میټو میلر پرون په خبري غونډه کې ویل چې دوی د طالبانو له ډار سره د امریکایي بندیانو د روغتیا په اړه اندېښنه لري. اغلی میلر ټینګار وکړ چې د دې کسانو د خوشي کېدو لپاره هڅې به دوام وکړي. طالبانو حکومت بیان سبي الله مجاهد پرون ویل شاید دوی حکومت دوه امریکایان له قانون څخه سرغړونې په تور نیولې دي. د ایران ولسمشر په سوریه کې د دې هیواد پر کنسلګری د اسرایلو د بریټ په وړاندې د غچخیسنې خبرداري ورکړې. ابراهیم رئیسی نن د ولسمشری دفتر پر ویبپاڼه په بیان کې ویلي دي چې د حمله به بې ځوابه پاتې نه شي. د سوری په پلازمینه دمشق کې د ایران پر کنسلګری د اسرایلو په پرونی بریټ کې د سپایي پازاران انقلاب څوک یو قومندان او د هغه مرستیال او 15 نور افسران وژل شوی. په بریټ کې د ایران د کنسلګری ودانۍ هم نړیدلې ده. اسرایلو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او په غزه کې د اسرایلي پوځیانو په هوایي بریټ کې د یو خیریه بنسټ لکټر لګو کارکونکي چې درې د استرالیا، برېټانیا او پولند او یوې د امریکا او کاناډا دوګونی طبيعت لرونکي وو او نور فلسطینیان وژل شوی دي. د نړۍ د مرکزی پخلنځي په نوم د دې موسې د کارکونکو د موټر کاروان سره لدی شوی د دې موسې بیرغ درلود او د اسرائیل په سره همغږي هم کړي او بیا هم د غزې په مرکزی سیمه کې پنهخه شوی دي. د خیریه ټولنې د غزې ته د سمندر لارې شاو خاصل تنه خوړه وروړي وو.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم د ازادي رادیو د بحثمو زنوري اسنوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روخان په مرسته وړاندې کوم. طالبان چې سبان د دونی مکلن رئیس پر افغانستان واکمنان دي د امنیت ثبات د افغانۍ د ثبات او د قشتې په پروژې په ګډون په زینو برخو کې د سرپرست حکومت لاسته راوړنې د پام وړ دي. خو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار په ګډون د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې داسې تګلارې غوره کړې چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي. د طالبانو د واکمنۍ په دې موده کې د بیلګې په توګه لشپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوې او د نا دولتي مؤسسو په ګډون په ځینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی او همدارنګه له کوره بهر د سفر په ګډون د ټولنې په ځینو نورو برخو کې هم پر هغوی ځینې محدودیتونه لګول شوي دي. د دې ترڅنګ پر طالبانو د نړیوالو بل انتقاد دا دی چې حکومت یې انحصاري دی او د ټولنې د ټولو پرګنو او جریانونو استازیتوب نشي کولی. دا او ځین نور لاملونه د دې سبب شوی چې طالبان حکومت روس د نړۍ هیڅ یو هیواد پر رسمیت و نه پیژني. د طالبانو له حکومت ولې سره ځین نور پښتنې چې دوی ولې د دوه هید جمونو خلاف محدودیت لرونکو پالیسیو ته مخه کړي ولې د پریکړو مرجع په کندهار کې متمرکز دا و مهم فرمانونه او آن په مختلفو اداري ساتو کې د چارواکو عدلون بدلون لدې زیات طالبانو د مشر په امر تر سره کیږي مطرح کیږي. دا او ځین نور پښتنې په دې بحث کې لغپلو میلمنو سره چې رو د سیاسي چارو په او د افغانستان
افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د سیاسي چارو شننکه او په اروپا کې د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر سید زاکر شاه سادات زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته اخراغ لاست وایو. انصاری صاحب، لومړی به تاسو ته در شو، د طالبانو څخه باندې دوه کلن واکمنۍ او د هغوی حکومت ولې څه ډول ارزوي؟ طالبان وایي په افغانستان کې شریعت تطبیقوي او ټول اقدامات چې کړي یې کوي هغه له شریعت سره اړخ لګوي، خو ځینې نور بیا د هغوی پر پالیسیو انتقاد کوي او وایي چې په ډیرو برخو کې په هغه پالیسۍ چې غوره کړې په تیرې د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې یوه ځپونکې پالیسي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرانه سادات، همکاران او ټول معزز اوریدونکو خو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ او تاسو وینو چې د پاسه دوه کاله چې تاسو یاد د طالبانو د اسلامي تحریک له خوا د اسلامي امارت په صدرلیک لاندې یو نظام په هیواد او د هیواد په جغرافیه حاکم دی. په دې څه باندې دوه کالو کې هم لاسته راوړنې شته، هم خوشحالګونه او عقب نشینی شته، هم ګټې لرو هم زیانونه، چې دواړه اړخې د نقص او د بحث وړ دي. که موږ وینو هغه شل کلنه تپل شوې جګړه چې په افغانانو حاکمه وه، یو لوری طالبان اسلامی تحریک او د حزب اسلامي او په هغه وخت کې بل لوری د نړۍ یا تلویخ یا تپندوس هیوادونه ناټو امریکي متحده ایالات او دلته د اسلامي جمهوریت په نوم د هغوی ځواکونه چې هره ورځ باید نږدې 200-300 جنازې د خلکو کورونو ته تللې، افغانان ځپل کېده، تباهي او بربادي روانه وه. هغه ستونزې حل شوې، جګړه ختمه شوه او یو سراسری امنیت سره دی چې لکه کاتوب بوي، مګر هغه جنازې اوس د خلکو کورونو ته نه دي او د تابوت پلورونکو کاروبار او تجارت کاملا د سکوت سره مخ دی. تقریبا هغه سی په ځینو لوی اقتصادي پروژو هم د امنیتي وضعیت نه په ګټې اخیستنې کار روان دی، که هغه د کوسی پی کانال دی، که د کاسازر پروژه ده، که د واخان پروژه وه، که دا اوس د ټاپی او یا هم د سیمه ایز او نړیوال اتصال د سرکونو د لارې او یا هم د ریل پټلۍ چې دا د تقدیر وړ دی او په ځینو نورو برخو کې، مګر په لویه کې چې کومه د حکومت او حکومتوالۍ او د نظام مسله ده، هلته چې هغه ټول مسایل په بر کې نیسي او د یو دولت او نظام اساس یوازې امنیت او یو ټولو یا کوچنی پروژې نشي کېدای، بلکې اډانه د نظام او د سیستم ډیره مهمه وي، تر څو هغه نه یوازې د شته نسلونو بلکې د راتلونکو نسلونو د سر او سرنوشت په اړه تصمیمونه نیسي، قانوني اجراءات کوي او نور هغه مسایل چې ضروري وي په ټولنه کې له الف تریا د هغې سرپرستي او رهبري کوي. په دې برخه کې پراخه تشه پوښتنې او سوالونه مطرح دي. موږ او تاسو که د نظام سیستم او یا فلسفه ته وینو، نظر وکړو چې د اسلام د سیاسي فلسفه په اساس ویل کیږي چې بنا ده، نو د هغې فلسفه او یا اصولو په اساس هم ګڼ شمېر پوښتنې او ستونزې شته. دا سمه ده چې د قرآن د مجمل او اساسي حقوقو له نظره دولت چې یادیږي یا امارت یا حکومت او نظام، د هغې دولت اساسي مرکز د الہ العالمین یوازینی ذات وي چې هغه حاکم او د هغه احکام پکې پلی کیږي. او خدای پاک هم فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم، ان الحکم الا لله، نشته هیڅ حکم مگر دی او الله. د اسلام د سیاسي فلسفه په اساس نظامونه او حکومتونه باید په دې اساس ولاړ وي. دلته چې بیا کله د دولت نورو برخو ته راځو چې د دولت قانون څه دی، قانون د دولت څه مده چې په هغه د اسلام د سیاسي فلسفي په اساس کوم متون او کتابونه چې لیکل شوی چې هغه کې اکثر ادادی چې د اورستۍ او قرونو د پاراس پیغمبر علی سلام تر قیامت پورې د دولت قانون عظیم شان قران وی مګر دا د ټول بشریت د پاره د هغه د ژوند او فلسفه خو هغه څه چې د ملتونو موضوع یادېږي او حال طبيع د مراوجه قوانینو د نړۍ سره دراشه درشه د دکتورین وی د امنیتي او نظامي دکتورین وی او نور مسائل دا بیا یو ځانګړی اساسي قانون چې یو ځانګړی چوکاټ یې او هلته د دولت او حکومت د مسؤلینو د ټاکنې د عزل د هغوی مسؤلیتونه او صلاحیتونه او د ملت او یا د ولس مسؤلیتونه او صلاحیتونه او د هغوی حقوق پکې واضح ذکر شوي. دغسې یو قانون تشه هم موجود د اساسي قانون په اساس په نوم د ادارې په اساس موږ باید نورې نړۍ سره راشه درشه او مراوجات ولرو او د یو بل پیژندګلي د هغې قوانینو په اساس خپلې اړیکې تعریف کړی شو او خپلو اړیکو ته قانوني اړخ ورکړی شو او د هغې اساسي قانون په اساس نور مروجه وضعي قوانین هم مطرح کړي که هغه جرمی د جرایمو مسایل وي که هغه امنیتي مسایل وي که هغه د حقوقو او د تجارت او د کاري مسایل وي او که نور اقتصادي علمي او فرهنګي او نور مقرري او قوانین.
انصاری صاحب دغه خبرې وکړه چې د اساسي قانون یو تشه موجوده ده. ساده صاحب تاسو هم خبرونه ته خره لاس د انصاری صاحب خبرې به مو اوریدلې وي چې طالبان په زینو برخو کې لاسته راوړنې لري خو په زینو برخو کې د حکومت ولې البته یو څه انتقادونه هم پر دوی دي او تشه موجوده دي. کراشو د خبرې ته چې طالبان چې اوس په افغانستان کې قدرت لري د حکومت په چوکاټ کې راڅرګند شوی دي چې باندې دونیم کال کېږي حکومت ولی کوي، فکر کوي چې دوی تر اوسه د یوې ډلې نه چې مشخصات د یوې ډلې دي راوتلي او په حکومت ولې بدل شوي دي؟
نمونه درناوی تاسو ته قدرمن انصاري صاحب ته او د سپاس په پروګرام اوریدونکو ته له بده مرغه باید دا ووایم چې دا یو تریخ حقیقت دی چې دا ومنو چې نه د دې حالت دوی لا نه دی وتلي. دوی واقعا هغه سیاسي نظام چې باید ولس پرتکوي او دوی په ولس باندې تکوي هر یو نظام نه ده. مشخصا تکرار د تیر او پنځه تلویخ کلونو رژیمونو هماغه اشتباهات تېروتنې دي چې موږ یې عملا وینو. هره ډله چې حاکم شوې ده ولس یې تقریبا یرغمال نیولی او خپل د خوښې خپل د عقیدې او خپل د ایدیالوژۍ مطابق کوښښ کړی دی چې پر ولس هر څه وتپي، حتی که دا خلاف د شرع هم وی، گرچه دوی د شرع ادعا کوي لکن د هولس مشروع حقونه باندې دوی فعل حاله خی ایخی دی په ځینو برخو کې. من جمله کار اهل کار ته نه سپارل، من جمله دغه د خویندو دپاره د تعلیم او کار ودرول، یعنی د یو ټولنې په منځ کې چې یو اساسي قانون شتون نه لري او هولس په دې ونه پیږي، نړیوال په دې ونه پیږي چې دغه نظام یا حکومت په کوم خوا روان دی، په کوم اساس روان دی، د دې لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پلانونه څه دي، او د نړیوال قوانین سره په ټکر کې دي که نه دي. او دا عملا دغه هغه نواقص دي چې سړی ویني، لکه څنګه چې انصاري صاحب یاده کړه، بیا ډېر داسې بنسټیز کارونه هم روان دي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره واقعا ډېر ټاکونکي برخلیک به ټاکي، لکه دا د اوبو د مدیریت مسایل او د بندونو د جوړول یا د سړکونو د لوی سړکونو لوی لار جوړول، د دې تر څنګ ځینې نوي فابریکات ته هم هڅه شوې دي. خو دغه ټول شیان د علم او د ټکنالوژۍ په رڼا کې کېږي کله چې په هېواد کې دننه داسې غټه ستونزه موجوده وي، هغه کار اهل کار سره نه وي، یوازې د مدیر نه نیولی تر وزیر پورې، یوازې د مدرسې طالب ناست وي، بې له شکه چې دی به ممکن ډېر امین خلک وي. لاکن
ساده صاحب، د قدرت مرجع هغه چې اجرایوي بڼه لري په کابل کې دی او ډیر د سویل کې چې اکثره مهمه پریکړه لکندهار کېږي. کندهار کې ویل کېږي چې د طالبانو لوی مشر مهمه پریکړه کوي. که راشو دې خبره ته چې اوس چې عملا طالبان په افغانستان کې واک لري، قدرت لري، یعنی په حقیقت کې دوی باید داخلي او کورنۍ سیاست وچلوي، آیا د دوی دغه جوړښت په پام، طالبانو دغه نظام ته په پام، آیا په همدې بڼه دوی کولای شي چې مخته ولاړ شي؟ هر پریکړه چې کیږي هغه باید په کندهار کې وشي او اجرایوي هغه قوت چې ده هغه په کابل کې ده او د ټولنې سره مستقیما په تماس کې ده، او اړتیاوې او عملي هغه د ټولنې اړتیاوې دوی ښه درک کولای شي.
بې له شکه چې موږ تاسو ټول په دې تیر درې کلونو کې ولیدل چې دا انحصاري د قدرت مرجع یوازې کندهار او د هغه یو امیر چې لا تر اوسه چا لیدلی نه دی، او تقریبا که داسې ووایم په ټکان خیالي امیر شاوخوا ته چې کوم افراطي اشخاص دي د هغوی د مشورو په اساس تصمیمونه نیول کېږي، چې حتی د کابینې وزیران او نور پلار کوونکي په شمول د ملا یعقوب، په شمول د قانی صاحب، په شمول د ملا دلاور، حتی حنفی ملا د سنګزی صاحب د خارجي چارو لومړی مرستیال مین، دا یو موافق نه دي، خاص کر او په ځانګړې توګه د میرمنو د تعلیم او د کار په برخه کې، او په زمین حتی عادي تقرریګان چې ما تاسو ته مخکې مرزونه وکړه چې د ټیټ سطحې چې د یو وزیر صلاحیت دی هغه هم اوس د کندهار نه کېږي چې یو مدیر هم وي. نو بناً دغه لړۍ چې سړی ورته ویني بیا د دا به شابه تش وي، او د داسې یو نظام راتلونکی نه یوازې چې نظام به د ګواښونو سره مخ وي، بلکې د دې ولس ټول سرنوشت به د ګواښونو سره مخ وي، او یو ښه راتلونکی سره به لبدا مره مخامق نشو. نو دی هغه انحصاری قدرت ټول په کندهار کې ده، او هغه یو مجهول نامعلوم چې نه تاسو سره څه چالي دي، نه په تصویري بڼه راغلی دی ولسته د غمیزه یا د هرات د غمیزه لپاره حد اقل د څرګند نشو، نه د اخترونو لپاره د څرګندېږي، او یو مجهول حالت په اوسنی پیړۍ کې، په اوسنی نړۍ کې یو زر چلو سو پنځه څلوېښت کال نه وروسته موږ بیا بېرته د حجار په قرن کې په ژوند نه شو کولای، خو د دغه ټول ټکنالوژۍ نه چې دې ګټه اخلي، او د دې نور بیا د ولس دپاره هم دا ضروري ده چې د خپل امیر وپېژني، یا د اقل دا ولس په کوم اساس دا ومني چې دا زما امیر دی، چې پېژني نه شاه بګراوند معلوم نه دی، په تېری نه ګوري، او یو خیالي تخیلي او څه پټه د پردې تر شا امیر موجود دی او احکام راځي.
بله مننه انصاری صاحب، لکه څنګه چې ساده صاحب هم اشاره وکړه، تاسو مخکې په خبرو کې ورته اشاره وکړه، تقریبا ټول قدرت د طالبانو له مشر سره د کندهار د مهمو پریکړو یو مرکز ګڼل کیږي. دغه وضعیت په پام چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې اساسي قانون نشته، طالبان ویلي یو شورا جوړوي، تر اوسه پورې نه ده جوړ شوی، د طالبانو دغه د حکومت ولې راتلونکي تاسو ډول ارزوي؟
بله، ما لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه، چیرې د نړۍ مروجا سیاسي فلسفو ته موږ تاسې پام وکړو چې د غرب سیاسي فلسفه، د اسلام سیاسي فلسفه او د کمونیزم سیاسي فلسفه دا په خپل ذات کې پراخ واټنونه لري او د یو بل سره ستونزې لري، د حکومت او حکومتوالۍ او مختلف تشکیلاتی سیستمونه که اغا قوانین دی که اغای در رهبری تعینات او نور دی، او که د کار سپارل یا د چارواکو تعینات دی، او یا د خدماتو ارائه کول دی. که موږ او تاسو وګورو په افغانستان د درې واړه نظامونو په نوم څه تیر شو، د کمونیزم سیاسي فلسفه هم ولیده چې په هغې کې کاملا دیکتاتوري نظامونه وه، یا حکومتونه وه او ادارې وې چې په خلکو تپل شوې، ظلم، ستم او هغه فلسفه نوره ختمه شوه. مګر اوس هم ګورو چې په ځینو هېوادونو کې لکه شمالي کوریا، چین، دغسې په لاتین امریکا کې ځینې هېوادونو کې هغه دیکتاتوري شته، او اوس هم په یو نه یو شکل مروجه ده. هغه څه چې د غرب سیاسي فلسفه کې وه هغه هم که افغانستان ته راغله
هغه شکل چې هغه تعریف شوی و دلته عملی نشو او پر اخستون دي درلودې موږ لیدل چې ډیر لوی جنایتکاران د انتخاباتو د ټاکنو او د دیموکراسي په نوم د افغانستان په خلکو څوک د ولسمشر د اول معاون او څوک د دویم معاون او څوک د بل او بل په نوم د وزیرانو او د پارلمان د غړو د ولایتي شورا د غړو په نوم د خلکو د رای او ارزوګانو ارمانونو خلاف وتپل شو. کله چې راځو د اسلام سیاسي فلسفې ته دلته ټول مسائل په شرعي متونو کې واضح دي او په دې اړه موږ او تاسو ډیر کافي لیټریچر کتابونه او لیکنې لرو. که د اسلام حکومتي نظام چې مولانا حامد الانصاري غازی لیکلی هغې ته مراجعه وشي، دغسې تقریبا 100 کال وړاندې د ضرورت ترجمه احتیاج انسان به قرآن عظیم الشان په نوم دغسې د حکومت الهي انواع دول و حریت الملل چې د مولانا محمد میا صاحب لیکنې دي او دوی په دې برخه کافي کار کړی. که زه د دې نظره تاسو ته لاندرانا واسوم تر څو دوستانو ته هم په دې لار کې وضاحت وشي او شته چارواکو ته، موږ په اسلام کې یو الهي خلافت لرو چې هغه د اله العالمین د خوانه د په دوه دورو کې هغه پیغمبران راستول شوی د الهي خلیفه په توګه چې د نبوت دوره ده د حضرت آدم علیه السلام نه تر حضرت عیسی علیه السلام، او دوره د ختم نبوت ده چې پیغمبر علیه السلام هغه وروستی ختم نبیین و په تیرو دورو د دوره د نبوت کې شورای نظام نه و، مګر ختم نبوت کې پیغمبر علیه السلام خو شورا مامور و او هغه ته حکم کیږي چې وشاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم. د دې لپاره چې ورسته پیغمبر دې
باید انصاری صاحب ډیر وخت نه لرو که د سرلند کې د خپل خبرې چې سادات صاحب ته مور ورکو مهرباني.
او دلته شکله د امارت مسلې ترازو د امیر المؤمنین موضوع دا هم په دوه برخو، چې یو د مجلس وکلای جمهور امت په نوم او دویم امیر المؤمنین. امیر المؤمنین په دویمه کټګوري کې راځي. مجلس د وکلاو د جمهور امت هغه مجلس ته ویلې شي چې هغه د خلکو د خوانه منتخب وي او د مرکز د دولت یا د حکومت مرکز ته استول شوی وي. هغه بیا پریکړه کوي چې خپل مشر او امیر وټاکي او دا معلوم خلک وي د ټولنې د مختلفو طبقاتو نه ټاکل شوی او هغه خپل مشر ټاکي. نو په دې اړه ډېرې پوښتنې شته چې د امیر ټاکل د حکومت د سرپرستۍ مسله، رئیس الوزرا سرپرست، معاونین سرپرست، والیان سرپرست، وزیران سرپرست، چې سرپرست هیڅکله د ولس او د ملت اوږد مهال درګونه نه شي تداوی کولی. نو په دې اساس مونږ وایو که چیرته مونږ اسلامي نظام ته ځو هم باید د هغه اهل حالات شورا یا د جمهور امت هغه د وکلاو د استازو کومه شورا چې په اسلامي نصوصو کې ذکر شوی دا باید ایجاد شي، که هغه د لوی جرګې په نوم وي، که د اهل حالات شورا په نوم وي او نور، چې هغه هم د مشر د ټاکنې مسایل مطرح کړي، هم د هغه صلاحیتونه واکونه او مسؤلیتونه او هم د ولس تکلیفونه په هغه قوانینو او سیستم کې مطرح وسي تر څو ټولنه د پرمختګ مدارج
وګوري. د کورنۍ مشروعیت د خپلولو لپاره هم دا لازمه ده. بلې ساده صاحب، کراشو هم دې موضوع ته چې دا چې د طالبانو مشر تقریبا مهمه پریکړه کوي او قدرت په لاس کې دی، ځینې لوري تحلیلګران وایي چې دا د دې لپاره چې د قدرت د سیالي یا د اختلافاتو او انشعابونو مخه ونیسي، د دې لپاره قدرت د یو شخص په لاس کې دی. ایا هم داسې ده خبره؟
زه فکر نه کوم چې دا یو حقیقت وي، خو دلته د اعتمادي فضا یعنی پکې چې ګواکي داسې یو امیر خپل پارکانو باندې هم یعنی خپل افراد باندې هم بې اعتماده دی ګواکي، او په دې باور نه لري چې دا ټول د همدغې عمارت یا په اصطلاح د دغه اسلام د دین په احکامو باندې ځانونه سنبال کړي دي او د دې سره په دې تعهد کې شامل دي. او بیا د کلونو کلونو قرباني خو یوازې امیر نه دی ورکړی، امیر خو په سر کې ناست و چې قرباني ورکړي، خو نورو ولسونو ورکړي. د هغې د قربانۍ په نتیجه کې نن دغه
حالت رامنځته شوی دی. نو زه فکر نه کوم چې دا به عادلانه وي او نه دا د حتی اداکل هغه دوی چې د عدالت عمري خبره کوله عدالت عمري ته بیخي دا حالت چې سړی ویني بیخي دا د هغه دپاره یو توهین دی، دا د هغه سره بالکل نه شو پرتله کولی، ځکه چې ما مخکې ویلي چې دا تقریبا یو خیالي حالت چې ولس خپل امیر نه پیژني، په څیره یې نه دی لیدلی، په بکګراوند یې خبر نه دی او تصمیمونه اعلانېږي غیابي. لکه پخوا هم داسې و چې ملا محمد عمر اخن دوه کاله پخوا وفات کړی و، لیکن دوه کاله نور هم د هغه د وفات نه وروسته د هغه په نامه فرمانونه راوتل او دا ولس د اصلاح یو رقم په فالک ساتل شوی و. په هر حال دا یعنی د نه منلو وړ ده، او بل دغه واټن د ولس او د دوی ترمنځ ورځ تر بله زیاتېږي د مختلفو همدغه فرمانونو په لړ کې. چې
همدا پوښتنه مې کوله سادات صاحب، وخت ډېر نه لرو که تاسو همدا ځواب کړئ چې د طالبانو حکومت تاسو په نظر تر اوسه د یوې تلپاتې سولې او ثبات لپاره فکر کوئ چې داسې یوه پراخه تګلاره غوره کړي که نه، او که یې نه وي کړي علت څه دی؟ ولې
لکه زه واز خودخواهی وینم او ځان خوښونه وینم، به اعتمادي وینم، ځکه چې په نور اعتبار نشي کولای سره یا نه کوي سره، او یو واز دې فکر کوي چې هغه تر ټولو حقدار او تر ټولو امانتدار یو واز دوی دي. خو دا داسې نه ده، دا ولس 30 میلیون انسانان په دې کې ټول برخه لري، دا ولس دا هیواد دې 30 میلیون انسانان دی، دا واک هم ولس لري چې وغواړي چې وټاکي چې واقعا دغه امیر څوک دی او واقعاً دغه یو امارات غواړي که نه غواړي. دا ولس افغانستان خو تل اسلامي دولتونه درلودل، لیکن آیا دغه په دغې باندې دا د ولس خوښه ده که نه ده؟ بیا دې شي نه دوی فیصله ډډه کوي، لا تر اوسه پورې دا درې کلن نظام یې په سرپرست رقم باندې مخکې وړی او د قانون د مخې فیصله سرپرست حکومتونه د اجرایوي صلاحیتونو واک نه لري، او دوی خودسرانه بعضې کارونه کوي چې همدا په خپله د ټولو قوانینو خلاف دی، ځکه په دې کې بیا بشري قوانین هم تر پښو لاندې کېږي او اسلامي شریعت خلاف هم.
من نه ساده صاحب، انصاری صاحب، لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرو کې ویل، طالبان د افغانستان د ورستي شل کلنې جګړې یو مهم اړخ قدرت ته ورسید، نورې ډلې ټپلې یو تښتېدل افغانستان نه، وځپل شوې او له قدرت نه لرې شوې. یو شمیر پخوانی څیرې له هیواد بهر دي، ځینې ډلې ټپلې هم خپل حضور اعلان کړی د طالبانو په ضد د وسلوال مبارزې کرا شو دیته. د طالبانو مخکنی واکمنۍ چې کله د امریکا د پوځي لارې نه سکوره شوله، څو کلونو کې په افغانستان کې طالبانو فعالیتونو څرک نه لګېده، وروسته له څو کلونو دوی بیرته را ژوندي شول، بیرته راوټو کېدل. فکر نه کوي چې دغه وضعیت که په همدې بڼه باندې دوام وکړي همداسې و سناریو سره بیا افغانستان مخ نشي، هغه ډلې ټپلې چې اوس دومره فعال نه دي خپله فعال شي او د سیمې هیوادونه یا نړیوال یا نور سازمانونه د دوی ملاتړ وکړي او د طالبانو حکومت ته یو سرخوږی جوړ کړي؟
تاسو ډیری د دقیقې او عمیقې مسلې ته اشاره وکړه. له بده مرغه افغانستان دغسې یوه جغرافیه کې موقعیت لري په داسې یو جیوپولیټیک او جیوستراتیژیک ادرس کې پروت دی چې دغه ستونزې د تاریخ په اوږدو کې پکې وي. لکه څنګه د طالبانو د تیر اسلامي امارت د رنګېدان وروسته د امنیت خبره وکړه، تر 2001 ماتم حتی 2012 پورې د هم رستون دی نوی، مگر رو رو صفوف و حرکات و سکنات بیاتی ده او د تیر حکومت په وړاندې او د نړیوالو په وړاندې پراخ سرخوږی ایجاد شوی و، او اخیرا دغه سیاسي حکومت رنګ شو او د طالبانو اسلامي امارت بیرته راغی. دا اوس هم هغه کوم ډلې چې پخواوی د طالبانو په وړاندې او فعالیتونه یې لرل، هغه د کولاب نه و که پنجشیر کې و که نورو، د هغې په نسبت که موږ وینو د تېر امارت په نسبت اوسنی امارت ډېر قوي نه دی. هلته ډېر زړه سواندي او زړه خوږي ملګري او مشران درلودل، ډیر یو موټه یو لاس او یو خلو چې اوس تر ډیره هغه عمره کشش او قوت پکې نشته. په مقابل کې مخالفین ډیر ضعیف او هغه وخت مګر اوس موږ وینو چې په تیرو سلو کالو کې ډیر خلک په استخباراتي په نظامی په کمانډو نورو باندې وروز دلته د داعش او نورې ډلې را ایجاد شوې. که چیرې دغسې حالت روان وي د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله وي، ځپل وي، او یو ډله یو ټپله یو سمت یو ولایت او یا دوه ولایته په ټول ولس باندې حاکم وي او د نورو خلکو د حساب راټولول وي او د حساب بیرته مصرف کې حساب ورکول نه وي او نور داسې مسایل خلکو ته حقوق ونه رسېږي، حقوق زه فکر کوم ستونزې لا زیاتې دي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو پوه صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شنونکی سید زکا سادات.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادي رادیو